پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر باندې.
خبرونو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبداره ده. د کوز جنوبي وزیرستان ضلعي تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګورو ډه سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بې پیلټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبداره ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې عدلیه ولې یو مجرم ته تحفظ ورکوي.
موږ ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبداره ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي او پیټرول شیندل د قانون سره سم وو.
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی او د فردي جرم عائد کولو لپاره د مارچ 1 نیټه ټاکلې. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا دعوه کړې چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې جون ته ګواښ دی. د اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې پخوانی وزیر اعظم د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس بهر حاضري ولګوله. چرته چې ټاکل شوې وه په توشخانه قضیه کې به هغه رسمي تورن شي، خو د کمپلیکس نه بهر د پولیسو او پی ټی آی د پلویانو ترمنځ دا خو ډب او ګډوډۍ له کبله اورېدنه د مارچ 1 پورې وځنډول شوه. قاضي ظفر اقبال وویل چې حالات د اورېدنې او حاضرۍ لپاره مناسب نه دي او هغو ټولو کسانو ته یې په سوله ییز ډول د منتشر کېدو امر وکړو چې هغه مهال د عدالت مخې ته راټول شوي ول. قاضي ظفر اقبال تر دې مخکې د جوډیشل کمپلیکس بهر د پولیسو او د ګوند د پلویانو ترمنځ د ناکرارو په ترڅ کې عمران خان ته اجازه ورکړه چې حاضري ولګي او بیا ولاړ شي، خو د عدالتي وخت تر پای ته رسیدو پورې هم عمران خان د قاضي مخې ته حاضر نه شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې روان سیاسي حالاتو باندې اندېښنه څرګنده کړې. تیر ورځ د مارچ 14 په سوات پریس کلب منګور کې خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو مشر هینالی جیلانی زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړي. غوښتنه یې ده چې جمهوری اداري اختیارمندي وي. د کوز جنوبي وزیرستان ضلعي تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګورو ډه سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. تېره ورځ مشال ډېرو سره په خبرو کې یو شمېر تاجران وویل چې په انګورو ډه سرحدي لار د سهولتونو د نشوالي له امله کاروبار کم شوی او روزګارونه ختم شوي. د سیمې یو تاجر سیف الرحمن وزیر د مارچ 14 مشال ډېرو ته وویل چې د سهولتونو د نشتوالي له وجې کاروبار د نشت برابر دی.
ګوراډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی خلکو د روزګار په دې علاقې باندې. بل داسې د روزګار یو سورس نشته دی نو د بار د مرغه په انګوراډا باندې دا ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ.
دغه تاجرانو غوښتنه وکړه چې په انګور اډه د تګ راتګ لپاره د وخت دورانیه د تورخم غلام خان او خلاصي عمر شي او دوی ته د هغه عمر سهولتونه هم ورکړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال لیډو ته وویل چې په دې اړه بیلابیلې منصوبې په کلنی ترقیاتي پروګرام کې اچول شوي او ډېر ضربه پرکار شروع شي چې له وجې به د تاجرانو ستونزې هوارې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د بې پیلټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي دي. زیلنسکي د مارچ 14 وویل چې د بندیزونو لپاره نامزد شوي له 1400 څخه ډیر اشخاص او شرکتونه له روس سره تعلق لري او په دفاعي سند کې ښکیل دي. خو د هغه په خبره ایرانی او شامي هغه کسان دي چې له ترهګرۍ سره مرسته کوي هغوی هم په دې نوي تور لیست کې شامل شوي دي. د زیلنسکي لخوا د جاري شوي فرمان د مخې پر بلشار رسد بندیزونه د لسو کلونو لپاره لګول شوې دي. روستۍ خبر د لوبو په اړه. لاهور قلندرز د دویم ځل لپاره د پاکستان غوره لیګ سیالي اتلولي وګټله. د خالي په ورځ د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې د کوربه لوبډلې او ملتان سلطان ترمنځ پای لوبه ترسره شوه چې د یو منډې په توپیر قلندرز بریالي شو. د ملتان سلطان لوبډلې د لاهور قلندرز د 200 منډو په جواب کې 199 منډې جوړې کړې. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. اسلام آباد سیشن عدالت پرون په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړ. تر دې وروسته هم په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری غونډه کې د عدالت رویه طرفدارانه و بدله.
هم یې سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ جانبدارانہ ہے.
هم پرون د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حنا جیلانی د سواد په مرکز منګوره کې په خبری غونډه کې د هیواد پر سیاسي او اقتصادي مسلو اندېښنه وښوله او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د غریب ولس ستونزو هوارولو ته جدي پام وکړي.
ہم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے. آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہو ریاست کی، ان پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
او د جنوبی وزیرستان سوداګر وای پرنګورډا ورتل افغانستان سره د تجارت چارې ګرانې شوې دي.
یو خټ لګ وخت لپاره لار خلاص شوی خو بل او دلته د انسایو ډېره زیاته مساله ده. د ګاډي انسایو ډېره زیاته سلوس لګیږي.
کله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته براشو د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړی او د مقدمې د بیا اوریدنې لپاره د روانې مارچ میاشتې 13مه نیټه اعلان کړی دی. پرون عدالت ته د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی شوی. په همدې حال کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي عدالتونو له عمران خان سره نرم رویه خپل کړی دی. بل پلو د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیمه چې زمان پارک نومیږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی دی. تفصیل غلام غوث را کوي.
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیر ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی را مخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د هنسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریک انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولی شوې دي چې شمیره یې 15 ده او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانه په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13مه نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. موږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبداره ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون نافذ کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوې ده نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
تو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا و تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی دے شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دے گڑوڑی رامنست کولونا ڈڑا کول پکار دی که در طاقت تکارولو دلاری در ریاست عملداری چیلنج کیگی نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا لیکن د کورونو نه د اور والا بمونه نو راگذار شوی بلی خواتا تیر ورز دا لاہور پا زمان پارک کی دا عمران خان دا کور او دا آغا دا کور نا تیر چاپیرا دا لاہور پولیس و لخوا هم زینی عملیات تر سرشوی دی دا پاکستان تاریخ انصاف یو مشر پا وادشودری پا دا غالا پا لاہور کی لخبریالانو سر پا خبر واترو کی ویل چی دا دی عملیاتو پا زد با دوی پا عدالت کی کیس داخلوی
یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی
دا ٹول ہر سچی نن پا پاکستان کی روان دی نو نہ قانون او نہ آئین دی اجازه ورکوی او دا د عدالتی احکاماتو خلاف دا ما پا دی اڑا دا عدالت دا سپکاوی یو کیس هم تیار کرده دی
اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے
پا زمان پارک لاہور کی دا عمران خان دا کور خواہ کی دا پولیسو دا عملیاتو باوجود تیر اشپا پخوانے وزیر اعظم عمران خان لا اسلام آباد پا لاہور کی خپل کور تا واپس رسیدہ رہ دے او دا آغا دا کور خواہ کی یو زل بیا دا پاکستان تحریک انصاف پلویان راٹولی دل پیل شوی دی
دا مشال ریڈیو آوریدن کو تھا زیرے تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه ښولې ده. د کمیشن مشر حنا جیلانی د مارچ پر اتلسمه په د سوات په مرکز منګور کې خبریالانو ته وویل د ملک ادارې کمزوري شوي او پر د عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د اقتصادي مسلو له وجې خلکو ته ژوند ګران شوی دی او تر څنګ یې د هغوی بشري حقونو ته هم پام نه کیږي. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله هم پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي اقتصادي مسلو پړه پر پخواني وزیر اعظم عمران خان واچوله، خو خان او ګوند یې پر موجوده مرکزي حکومت د عام انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړی دی. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات پریس کلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبریالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقونو جاج اخستو لپاره راغلی او په دغه اړه به خپل رپورټ جاري کوي. حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوري عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
ہم دا وینو چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده. چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي، ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي، په دو صوبو کې صوبایي اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني، ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی. بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
حنا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز فیصله د ولس مشکلات تور هم زیات کړي. دوی ګڼي چې په ملک کې د ټاکنې وکړی شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے. هم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مون گنو چی تشویشناک حالات دی زبا مثال ورکم چی 15 ارب روپے پنجاب کے پٹاکنو لگی نو پدی ہم زان پوہا کول پکار دی چی ہا کم ضرورتو چی دا اسمبلی دا وقت نوڑان دی ختم کرا دا سی سیاسی پیسلے چی سیاستوال کبی دا غی من پی اڑخ مون یعنی عوام برداشت کبی پدی معاشی بحران کے 15 ارب روپے غریبانو تا دا چون اساتیا گانو باندی خرچ کول پکار دی ستا دا ریاست کا ہر سمرہ وسائل وی پا غی دا کلنا اڑمائی حق دا عوام دے
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
داوخ پا ملک کے سیاسی انتشار دے او موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا بیرابر تورنو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغا تا نپری دی او دا تیرو سو رزو راہ سے پا اسلام آباد او لاہور کی انخطے پولیسو او دا پارٹی کارکنان ترمیز ار روانی دی عمران خان وی نادا چھے دا حقا حکومت دا سازش پا ذریعہ ختم شوے او پا ملک کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی بلخوا موجودہ حکومت وائی کہ عمران خان حکومت مرگ تلوئی تاوان دسور ہے اور سیاسی اڑی گڑی ذمہ وار ہم دے دے. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
اور ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو تا غوگی ریدون کو دو جنوبی وزرستان لور سوداگر شکایت کوي چې افغانستان سره د تجارت لپاره پرنګور اړې لار دوی ته اسانتیاوی نشتا چې له وجې دوی په خبره کار روزګاری اغیزمن شوی دی. خو د جنوبی وزرستان اپر مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي د ځایي تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سہولتونه نه دي ورکړي چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغې برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
گوراڈا بارڈر زمونگ یو بیک بون دے خلق دا روزگار پدے علاقے باندے بندہ سے دا روزگار سے یو سورس نشتا دے نو دا بار دا مرغا پانگوراڈا باندے دا دے زیاد تو سکین جو سرا مخامخ یو خلو کو منظام بین تیر لکا دا سلاگونو پا وقتی چلک خراب شو دا غی دا وجہ نازمونگ روڈ خراب دے لاترو سا یا اپنی مدد آپ خلقو لکھ پل پدے کے کارو کو نو غٹ للے اس پا دے لار باندے نشت للے لگ بل زمونگ دا انگوراڈا بارڈر سے گوری دا غلام خان اس کم تیرو ٹیو پلا ترخم چمن پسیر باندے دل تا دیر زیاد مشکلاتو ندی دا دو رفت یو ټیم ډېر محدود دی لږ وخت کې لپاره لار خلاصوي او بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مسله ده د ګاډي انټرویو ډېره زیاته سلو سلو کېږي نو دا کې لکه خاص کر فش فوټ هغه بیا خرابېږي او د دې د وجه نه او د نورو مشکلاتو وجه نه د انټرویو د وجه نه د لارې د خرابوالي د وجه نه زمونږ کاروبار بالکل د نه هون د برابر دی. نو مونږ د حکومت نه دا له چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای لپاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسلې چې کوم هلته په موقع حل کېږي نو هغه د حل
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرون اتحادی مشر مکرب خان ویائی چې د پاکستان او افغانستان حکومتی چرواکی دا د انګور اډا په لیار بنے د تاجرون ستونزې حل کول د پورا دا ګامونا پورتا کی
لمج بارډر کے مسئلے دادو چې مج روټ خراب تا د ټانک ناول تا کوم الزام د روټ چې کوم راځي په دا بند مشتا غړ گاډی نشی راتلای د انګور اډا بارډر پارا کنا مسائل د افغانستان خاطر شتا چې کوم د لبانوس اسلامی المارات سره لګیدلې دي لګا دے ورګونا وکسا دے انګورا ډې وارډر پر ادا روډ ډېر خراب تای موږ د دوا سره حکومتونه دا وایي چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې مشتا دے 24 کاروبار چالو شي یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی لګا ته امن صحیح راون دی چې دې په کاروبار کې دا څه سہولت جوړ کو چې دا کاروبار تی شي په دا لیر باندې ټریډ جوړ تای شي ټریډ په کم دی او می دی چې ټریډ په جوړ تای شي دغه سره
صنعت بے روزگاری ختم شی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنې د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تک شوې د هغوی زو په دا رنګ و دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سہولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه دا د افغانستان سره په انګور اډه لار باندې هم دوی ته زر بروبار کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان لمړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لمړی نیټې راهیسې پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شمریاتو ادارې لخوا کیږي او په کې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لمړی نیټې پورې پای ته ورسي او له هغې وروسته حتمی شمیرې خپرې شي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه وی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریات اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خان شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی زه آی ډی پی یم د ما خلک څوک د ورکزو ولا خلک دي 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے
د شماریاتو اداره وایي که چېرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکوونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزي دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه، په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي.
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي ممبر ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي، بیا هغه زموږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه، دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھاڈالوجی کم سڑے شپگ میاشت یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دونوں کے آ سڑائی با غلط کے کون کی گی، کیونکہ داد اگے لکے ریسورس اگے لکے اسپتال اگے لکے سڑک اگے لکے اسکولوں استعمال لکا دا سے نچی کدائے چائے پہ ہر ریسورس استعمال اور پہ ہر کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اگے منگا
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ چې د فبروري پر 14 په لاهور کې پیل شوې بیګا پای ته ورسېدې. پای لوبه د لاهور کلندر او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ وشوه چې لاهور کلندر وګټله. تفصیل د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیر شپه لاہور کی سرتا ورسی دی. فائنل لوبا د لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ اوشوا، چې پکې اول بیٹنگ کې لاہور قلندر د شپږو لوباړو په تاوان 200 منډې تر سره کړې. ملتان سلطان شل اوورز په آخري بال ورته سلور منډې پاتې وې، خو صرف د یو منډې په کمی دغه لوبي وبیللې. پاکستان سپر لیگ لوبی د فروری په 14 نیټه شروع شوې وې، پکې شپږ لوبډلو برخه اغېستې وه. دا لوبي د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنډي وشوې. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابلې وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطان ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین آف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارڈ هم د ملتان سلطان لوبډلی عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله، چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولې شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولې شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکو لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړ او د لوبو په ختمېدو آتشبازی مظاهره هم وکړې شوه.
مشال ریڈیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال لډو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې عدلیه ولې یو مجرم ته تحفظ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانې په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی. د اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړی او د قضیې رسمی تورن کې دوه د پاره د مارچ 1.5 نیټه ټاکلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې روان سیاسي حالاتو باندې اندېښنه څرګنده کړې. تیر ورځ د مارچ 14 په سوال پرېس کلب منګوره کې خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو مشر هینا جیلانی زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړي. د کوز جنوبي وزیرستان ضلع تاجرانو په حکومت غږ کړی چې افغانستان سره په انګور اډا سرحدي لار ورته سهولتونه ورکړي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې یو شمېر تاجرانو وویل چې په انګور اډا سرحدي لار د سهولتونو د نشتوالي له امله کاروبار کم شوی او روزګارونه ختم شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بې پیرټ الوتکو له تولید سره د تړاو په تور د شام د ولسمشر بشار الاسد او ایرانیانو په ګډون په سلګونو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. زلنسکی د مارچ 14 وویل چې د بندیزونو لپاره نامزد شوي له 300 څخه ډېر اشخاص او شرکتونه له روس سره تعلق لري. لاهور کلندرز د دویم دل لپاره د پاکستان غوره لیگ چالو اتلولي وګټله. د خالی پوره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې د کوربه لوبډلې او ملتان سلطان ترمنځ پایلو بتر صرف چې د یوې منډې په توپیر کلندرز بریالی شو.
مشال ریډیو لند خبرونه د خوست د شمال دومن د ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي، بیکارۍ، د روغتیا او ښوونې برخو له ستونزو، د لویو لارو د خرابوالي په څیر له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو له لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویه بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری ښوولې ده. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست شمال دومن د ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړي او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمې څکلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
ایمنګ منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولې دي. کله چې زلزله وشوه د زنا ورستا ایمنګ د منطقې او بخارو په شوې ایمنګ له دغه صحیح او بن ورستا میګ په ډېر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نس ناسته او بعض نه نه ناروغي. بل د دې کې کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې صد خمانه کړي دي. نه دوی اوس به کور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د صدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مو خپل خبره دغه دوی چې مثال په داخلي کوم کې هر کې څلور پنځه لپاره ژنې ځوانون لري چې ان نن د کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې په غره وو په غره کې بیلرګي وار مثال چار لیارې بیګړې په نن وخت کې هغه غری نه میزبان شوی دي. دولت ته خو اینه د مو خپل نظر دغه چې د ځوانونو مسؤلیت باید دوی مصرف شي.
د شمال دومن د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلي په دره کې وسیږي تقریبا 2500 کوره بوي. په دا کې موږ کلینیکونه نه لري. کوم کلینیکونه چې موږ دواس کلینیکونه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینا ډېر لري دي. نه یوازې دا چې موږ زنانه مکاتب بلکې موږ د ماشومان د نارینه لپاره هم مکاتب.
قومی مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشری مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
میگ خال کی غری خال دا اینه پسل کی به دعا کا سا سرمایدار وی چدای خپل رزق مطلب میړ وی کنه ماړی چای ورسیږي پینځری پي ولاری میټار ولاری نیر خال غریبون دی په دعا مند کی یو کلینیک په بورګای کې دا یو ست خل کې دا مریضی جوشی زنانا مریضی وشی بل مشکل جور چی مطلب یه مریض یا میټر یا کریری پاینه لاری دومره مسکینون غریبون حال دیگه نه
بل لوری ته د شمال دوامن د ولسوالۍ چارواکی د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولی او وایي په خوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوامن د ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې ادارو ته رسیدګي نه شوای کړای او د ادارو لپاره اوس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت کې به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي، هم د کلینیک، هم د مکاتب، هم د برمې د چخل دی اوبه دي پر ان شاء الله چې دا نیک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونې وړ ده شمال دوامن د خوست ویل لویدیځ لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالۍ ده چې په ډېریو لرو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک یې وایي د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
تعلیم د پاره سہولت شته، د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د چاپیریال ساتنې نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه د هوا د ککړتیا له پلوه پاکستان د نړۍ دریم هیواد چې چاپیریال یې زیات چټل دی. د همدې ادارې په رپورټ کې د پیښور یادونه هم شوې او دا ښار د جنوبي آسیا له لویو ښارونو څخه تر ټولو زیات ککړ بدل شوی دی. د چاپیریال ساتنې چارو پاکستانی پوهان وایي د دې هیواد د هوا ځکه چټل ده چې د نفوسو شمېر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. کارخانې، ګاډي او د خښتو بټۍ زهرجن لوګي خارجوي او پر دې سربېره ځنګلونه پکې هم وهل کیږي. روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا انساني صحت ته خطرونه متوجه کوي او حکومت باید د ماحولیاتي آلودګۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا چې د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترڅنګ عام ولس د دې مسلې د حل په برخه کې څه کول شي، دا به د بشیر د شبیر جان په دې رپورټ کې وو.
په نړۍ کې د هوا د ککړتیا او یا صفا کیفیت معلومول ادارې ورلد ایئر کوالټی رپورټ پل کلنی رپورټ کې ویل لري چې تیر کال یو سل ډیرش هیوادونو کې یوازې د نړۍ شپږ ملکونه داسې وو چې د هوا د صفا ساتلو معیار یې پام ساتلی دی. باقي 90% ملکونه او سیمو دغه معیار برقرار نه دی ساتلی چې له وجې په هوا کې ککړتیا زیاته ده. هغې ککړ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د پاکستان لاهور ښار نه علاوه پېښور هم د نړۍ په هغه ښارونو کې شامل کړی شوی دی چې پکې هوا ککړه او آلوده ده. د دې علتونه څه دي؟ نو د ماحولیاتو چارو ماهر او فعال ډاکټر عادل ظریف وایي چې په حکومتي کچه هم او په ولسي کچه هم ناپوهتیا زیاته ده او په دې لړ کې چې کم قانون سازی شوی دی هغه عملي کیږي هم نه.
پېښور چې دی، لاهور سره او نیو دلی سره چې کم دی، نو ټولو کې د دې هوا چې دا فضايي چې آلودګي دا ډېره زیاته ده. وجوهات خو بېشمېره دي. بې خبره ده چې پېښور مخکې چې کم باغونو نو دا سلوي خو کې دیشو آبادی چې څومره سیوا کیږي عمره زمونږ دا زرعی علاقه هم تباہ کیږي او بل دین علاوه زمونږ ځنګلات او کرټو لاړه ختم شو. اوس هر طرف ته بلډینګونه دي، گاډیم سیوا شو، دا بټه دي، دام ربړ استعمالای بیا انډستری چې کوم غټه انډستری دي چې نو دیم خپل لګیا چې کوم دی به درې غده چې پدې باندې سو پروا نه کوي چې به زمونږ راتون کې نسونه څه چې زمونږ دا نسل بم ژوند زمونږ په صحت باندې ډیر بد اثر خورځي.
نو موږ جاتوی چې سنتي ترقې ته هو مونږ چلیږو، خو د دې چې په ماحول او هوا کم منفی اغیز غورځیږي هغه مو له پامه غورځولې دي. دی وایي باید حکومت دا چاپیریال پاک ساتلو لپاره جوړ قانونه هم عملي کړي، آبادی قابو کړي، ځنګلونه ونې بوټي وکړي او ماحول دوسته ګاډي او صنعتونه جوړ کړي شي چې ماحول هم پاک وساتو او ورسره ورسره پرمختیا سفر هم دوامدار وساتو. بلخوا طبي ماهرین وایي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا په انساني صحت ډېر خراب اثرات پرې باسي، چې پکې کینسر، د پوستکي او د سا ناروغي، د مور په خېټه کې په ماشومانو او په ماغزو هم ډېر بد اغیز غورځوي. ډاکټر اجاز یوسفزی په دې باب لوایي:
هر یو ارګن چې دی لکه تقریبا هغه د دینه بچ نه پاتې کیږي، خو په دې کې خاص طور چې دی هغه د دې په نظام تنفس کوم چې د پیپړی دی او سا اغستو نظام چې دی په دې د دې اثرات ډېری جوړو بیماری او دائمي د سینی نظام تنفس بیماریانې چې دي په هر سړي باندې دي، خو خصوصا ماشومان شو، بوډاګان شو، او بیا هغه خلک چې هغو ته آلري د سینی او د زړه یا داسې بیماریانې دي. نور د دې په سترګو مثرات دي او د بدن په مختلف اعضاء دي، مختلف هغه اثرات دي، ایون چې دی لکه د پیپړو کینسر او داسې ظلم سیوا کوي.
ولې په دې اړه مو خیبر پختونخوا کې د ماحولیات محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر حبیب جان نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته د خپل پورته کړ شوي ګامونو او راتلونکي کړندار لپاره وویل:
ایجنسی دا پدای کې ډېر ځات څنګه ګامونه پورته کړی، مونږ مطلب دا دی چې ټول هغه وی دا پابند کړی دي چې تاسو به دا زیګ زیګ سیستم دا به د تراوړ او انډستری چې کوم دی نه هو ریګولر مونږ ورزو او دا وی چې کوم دی نو مانیټرینګ هم کوو، مختلف انډستری چې کوم دی مونږ دا کړی دی فاین کړی. پلاستیک مونږ بین کو په یکم فبروري دا پروډکشن دا وی چې کوم ډیسټریبیوشن دا ټول چې کوم دی دا غیر قانوني شو زمونږ په صوبه کې. دویم دا چې د کلایمیټ چینج یا چې دا هغه مونږ اکشن پلان هم ډیولپ کو، دا غي پالیسی مونږ د خپل صوبې لپاره ډیولپ کړو. دا هم څنګه د ایجنسی وټ اچیومنت ده.
پېښور کلین ایئر الاینس یا د هوا د صفا ساتلو فعالانو سازمان وای چې دغه نړیوال لپورټ تر مخه پېښور دا وهم د پاکستان دیم او د نړۍ پنځم د ټولو زیات ککړ خار دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیلو د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو د بلاول سعید په غږ د اجمل خټک د شعر درورو.
کابل د پېښور ورک کندهار راش پدیلار گل راش پدیلار گل د بنفشه کد نر لس کدار راش پدیلار گل راش پدیلار گل د بنفشه کد نر لس کدار راش پدیلار گل راش پدیلار راش پدیلار گل راش پدیلار
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان حکومت لخوا د 28 کوارډینیټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چلن شوې ده. عدالت ته د مقدمه د بلوچستان های کورټ یو وکیل وړې ده. هغه موقف خپل کړی چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینیټرانو لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت وار لمخه 44 وزیران او شپږ سلاکاران یا ایڈوائزران لري او ځکه نو د کوارډینیټرانو ګمارنه به د صوبې پر خزانه بوج شي. بلخ حکومت ویلي چې د کوارډینیټرانو د ګمارنې په اړه به د عدالت د پریکړې هرکلی او د هغې دفاع کوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان های کورټ لخوا صوبایي حکومت ته امر سوی دی چې هغه دې په صوبه کې چې کوم کوارډینیټران او ترجمانان ښودل سوی دي د هغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډو ته سوی ده. چا چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینیټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
کوم چې د کوارډینیټرز لګولې دي دا دی په اونری بیسس باندې لګولې دي. په اونری بیسس کې دی بیا د ګورنمنت آفیسز نشي اولډ کوي، داغه سټاف نشي استعمالوي، مګر هغه داغه بیسایډ چې د اونری بیسس کوي دي په سیول سیکریټ کې دې ته دفترانو مور کړی دي او سټاف یې مور کړی دي. کله یو سرکاري سرونټ استعمالوي یا ګورنمنت امپلایز بل چې دا کوم د دوه سپوکسمن لګولې دي، یو خو فراز امشا ولا دویم د لګولې ځان سره ترجمان وزیر اعلی. ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولې دي؟ هغه ترجمان ستار ان ریډیس فراز امشاستا غاب پر 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب. پر 9 تاریخ باندې دا پوسټ وینه، پر 9 تاریخ بیا وو فاینانس سرکل دا پوسټ کریئیټ کړي. وداوت پوسټ د دته نوټیفیکیشن مرکې د ته پریویلیجز مرکل تنخایم را لاوکا.
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 44 وزیران او 6 مشیران لري، کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو مشیران کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي مومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13 نیټه و مشالې ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتي ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده، وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران یې اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دي، دا پر اهلیت نه دي اخیستي، نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دی لیول اخیستي دي، نه داسې ډاکټرز پیشه خلک دي، نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي، مطلب که ته د هر ایډوایزر نوم وګورې دا هغه پسې پرده چې دی دغه سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده یې عهدیداري، نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتي دوستي او اقربا پروري ده. او بلکې د دې کې څنګه یو داسې شخصیت هم شته چې هغه له لیلان او د مالی فائدې په تور څه دی ایډوایزران جوړ شوی دي. د فائدې بجای نقصان دا دی چې د دې په عام سیاسي ورکر کې دی هغه ډیره شدیده بچین پیدا شوی ده.
خو د بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړي دي، بلکې ویلي دي چې دوی بیل څه معاوضه د ولس د خدمت لپاره راوتلي دي. په دې اړه د اعلی وزیر یوه کوارډینیټره میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بل کار نه لري. په دې ترڅ کې چې موږ کله د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجي اډوکیټ د مارچ په 16 نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان هایي کورټ کې جمع کړی و پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16 نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
په خیبر پښتونخوا کې پروستو کلونو کې د زیتونو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې دي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 زیږدیز کال راهیسې د خیبر پښتونخوا په ملکن او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې ونې پیداوار اخیستو ته تیارې دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅېږي. کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې غواړي. د شاهین بنیری رپورټ ورپسې ستاسو لپاره یو بل سندره مهم ساتلې ده.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلې د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادې شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 عمر وي د لیز مجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان ایکسټریکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي ایکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سس کالی 750 لیټر آیل ایکسټریکشن خالی 35 درخت مشته 22,50,000 روپۍ د آؤٹ پټ وسوي د سس کال دا یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي په خوا دا درخت مش فری ورکول چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاوي هر زمیندار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 ونې کرل شوي دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,45,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 300 لیټره تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې د زیتونو په واید سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیدارو ډېر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب دار چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالي چې دا زمیدارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی شوی دے خو داغی نو روس دا سے صحیح دا چونکہ دا غچ کمو محکمو دی دا پارا مرکزی نا با دی 18 تربیم کی ختم شو داغی سر دی زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دی زیاد ضرورت دے ان پا خپلا مانی پا کلی کی گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر کافی اولیا ہو سی دے نو دا سی پا گست ستمبر کی دی موسمی رازی دی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بې شمېره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز د گرین ٹی جوړ شي سبز چای په 1200 روپے کیلو دی چې دا پانګي وچی کې بیا ومنځي دوه درې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړ شي لدې ز پرفیوم جوړ شي د بیکری سامان لدې آئل اولیو آئل جوړ شي لدې ز اچار جوړ شي دا یو قسم سم انډستری جوړ شي لدې ز دا ایډیبل آئل موږ له بار ز امپورټ کوو نو لیاز دا موږ خپل وطن آباد شي بیا به موږ ولې امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول ان
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې د زیتون کرتا وده ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
مسافر شوی زه چا تفریح دما